de Mini Pérame.
السلام علیکم زیم ساس خور ملیکا زماره طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ او د مینې پیغام ریډیو کې تاسو ټول ته هر کله ویم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او سپناستې زم دا پروګرام بورئ
او زیم خما زماره طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ زه د خدای پاک شکر کوم چې غنن بیا مال دا مو کراکا چې د دې ریډیو په وسیله سره خبرې وکم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او سپناستی زموږ دا پروګرام باورئ.
ګرانو مینوالو، نن به موږ تاسو ته نوي امید پروګرامونو سلسلې نه یو نوی پروګرام وړاندې کوو او زما پوره یقین دی چې دا پروګرام بم لکه د نور کله په شان ستاسو ډیر زیات خوښ شي او ډیر څه به تیز زده کړئ.
زما ملګرو، نن به موږ تاسو سره د دې په هکله خبرې کوو چې څنګه تاسو په خپل ژوند کې ښه بدلون راوستی شئ او د خپل ژوند نه خراب عادتونه لرې کولی شئ. د دې نه علاوه موږ به تاسو ته یو رښتینی قسم کوو. زما پوره یقین دی چې تاسو به د دې ټولو خبرو نه ډیر څه زده کړئ.
زما ملګرو، که چېرې تاسو په څه خبره باندې پوه نه شئ او زموږ نه تپوس کول غواړئ او یا څه مشوره راکول غواړئ او یا راته د دعا دپاره ویل غواړئ، نو ښه به دا وي چې د ټول ناول زموږ پته ځان سره ولیکئ. تاسو موږ لره ټیلیفون په دې شمېره باندې صرف مسکال لاکئ، موږ به تاسو ته په خپله ټیلیفون وکړو او تاسو سره به خبرې اترې وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
001 اوه اوه اته اته 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2. زما ګرانو ملګرو، تاسو نوې امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ. تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله، نو ضرور موږ سره په دې پته باندې رابطه وکئ، ځکه چې ستاسو رابطې کولو نه موږ ته ډېره حوصله او خوشحالي ملاویږي. نو تاسو ضرور موږ سره رابطه کوئ.
ګرانو مینوالو، نن به موږ تاسو سره دې په هکله باندې خبرې اترې کوو چې څنګه به تاسو په خپل ژوند کې ښه بدلون راولئ، ځکه چې دا بدلون صرف تاسو په خپل ژوند کې راوستی شئ. صرف تاسو د خپل ژوند تور طریقې بدلولی شئ، دا ستاسو دپاره بل څوک نشي کولی. نور خلک تاسو له صرف مشوره درکولی شي چې خپل ژوند کې داسې بدلون راولئ، خو بیا په هغې باندې عمل کول او هغه بدلون په خپل ژوند کې راوستل ستاسو کار دی.
ملکې خورې، ستا خبره بالکل صحیح ده. ګرانو مینوالو، ستاسو د دې په هکله څه خیال دی؟ تاسو په خپل ژوند کې څنګه بدلون راوستل غواړئ؟
هما دا راته ووایا چې ته د کم قسم بدلون په هکله سوچ کې.
ملکې خورې، زه خو خاص طور باندې د هغه بدلون په هکله سوچ کوم چې ورسره موږ نورم صحتمند شو. زما ملګرو، تاسو د خپل ځان نه دا سوالونه کولی شئ: آیا زه خو په څه ناسه طریقې خپل صحت ته نقصان نه رسوم؟ مثال په طور، وزن خو مې زیات نه دی، نشه خو نه کوم، سیرګټ خو نه څکم، یا داسې دوایانې او نشه یي سیزونه خو نه استعمالوم چې زما صحت دپاره نقصانی وي یا زما کورنۍ دپاره نقصانی وي. آیا زما په کورنۍ کې چاته صحت مسلې شته؟ د چا د زړه بیماری یا د سرمنې کینسر خو نه دی؟ که زه خپل ژوند کې ښه بدلون راولم، نو آیا د دې نه خپل ځان بچ ساتلی شم؟ آیا ما ته د نور ورزش ضرورت شته او که نه؟ زه دمره اوبه څکم چې زما د وجود ضرورت پوره کوي او که نه؟ نو زما ملګرو، دا سوالونه تاسو د خپل ځان نه کولی شئ.
خو ما تا موږ ته ډېر ښه سوالونه را یاد کړل او په کار دی چې موږ په دې ټولو باندې سوچ او فکر وکړو او ګورو چې موږ ته په خپل ژوند کې د کم قسم بدلون ضرورت دی.
زما ملګرو، کله چې تاسو ته معلومه شي چې تاسو ته د کم قسم بدلون ضرورت دی، نو بیا تاسو د هغه بدلون راوستلو په هکله سوچ کولی شئ. نو راځئ چې اوس یو وړه شاندمه واخلو او بیا واپس راځو او ښه په تفصیل سره تاسو سره خبرې کوو. تر هغې پورې تاسو د خپل ژوند په هکله سوچ وکئ چې تاسو ته د کم بدلون ضرورت دی. ګرانو مینوالو، ما ته پته نشته چې تاسو د څه په هکله سوچ کولو، ما خو د یو داسې سیس په هکله سوچ کولو چې د صحتمند پاتې کېدو دپاره هغه بدل کړم. زما خاوند ډېر زیات ورزش کوي او لرې پورې منډه وخي. هغه د منډو په مقابلو کې هم څو ځله حصه اخیستې ده، خو زه داسې نشم کولی، ځکه بهر ځم نو هم ښه په کلاره ګرځم، یا که څوک ټیلیفونو کې او د موبایل خواته ځم نو د هغې چتولو دپاره هم ښه په آرام ځم. نو ما له پکار دي چې زه داسې څه طریقه پیدا کړم چې په خپل کور کې ورزش شروع کړم، ځکه چې ورزش زما د صحت دپاره ډېر فایده مند دی.
نو هما، تره دې دپاره څه سوچ کړی دی؟
ما دا سوچ کړی دی چې زه به هره ورځ خپل کور کې ګرځم، په پوړو به خېجم کوزېږم، او چې کله خاوند سره بهر ځم نو کوشش په کوم چې پیدا لاړه شم. نو زما ملګرو، که چېرې تاسو هم ورزش کول غواړئ نو خپل کور کې ځان دپاره داسې طریقې جوړې کړئ چې هغې سره ورزش وکړی شئ. خو ما ته پته نشته چې تاسو په خپلو کارونو کې څومره مصروفه یئ چې تاسو سره ورزش ته پاره وخت شته او که نه، خو دا ډېره ضروري ده چې تاسو وخت وباسئ.
بلکل هما، تاسو رښتیا خبره وکړه. موږ ټول له پکار دی چې کوشش کوو او د ورزش دپاره وخت وباسو او د خپل صحت خیال ساتو. زما ملګرو، تاسو خپل ځان سره دا سوچ وکئ چې په تیر شوي وخت کې داسې سو چې د هغې په وجه باندې تاسو په خپل ژوند کې بدلون نشو راوستی، یا داسې سو چې د هغې په وجه تاسو ته په بدلون راوستلو کې مدد میلو شوی.
زما ملګرو، بدلون راوستلو دپاره تاسو له پکار دی چې د خپل ځان په هکله لږ نورم سوچ وکئ. داسې څه دي چې هغې سره تاسو ته مدد او حوصله میلاویږي؟ ستاسو مقصد څه دی او څه حاصلول غواړئ؟ او کله چې تاسو مخکې په خپل ژوند کې بدلون راوستو نو داسې سو چې د هغې مخ یې ونیوله؟
نه زما ملګرو، د ټولو نه اول تاسو صرف د یو څیز په هکله باندې سوچ وکئ کوم چې تاسو له بدلول پکار دي. د خپل ځان نه دا پوښتنې وکئ، تیر ځل ما د څه په وجه دا بدلون راوستل غوښتل، یا داسې سو چې هغې زما د دې بدلون مخه نیولې وه؟ مثال په تور، که تاسو دا کوشش کړئ چې سرګټ سکل پرېږدئ، نو تاسو بیا ولې سرګټ سکل شروع کړل؟ او که تاسو ورزش شروع کړی و، نو بیا ولې اوس ورزش نه کوئ؟ اخیر داسې ولې ده؟
نو زما ملګرو، تاسو پخپله سوچ وکئ چې تاسو ته څه نه مدد میلو شوی و، او داسې سوچ ستاسو په بدلون راوستلو کې ستاسو مخه نیولې وه، ځکه چې دا ډېره ضروري ده چې تاسو ښو سیزونو طرف ته واپس لاړ شئ او خراب عادتونه پرېږدئ.
زما ملګرو، کیدای شي چې ستاسو په ذهن کې دا سوال وي چې ټیک ده، ما ته پته ده چې ما ته کوم بدلون ضرورت دی، او دا سوچ مې مکو چې په تیر شوي وخت کې ما ته څه نه مدد میلو شوی و، او دا سوچ هغې زما مخنیوی کړی و، نو اوس د دې نه پس ما له څه کول پکار دي؟
نو زما ملګرو، تاسو له پکار دي چې تاسو د خپل مقصد دپاره کار وکئ او هغه پوره کئ. دا سوچ وکئ چې کوم بدلون تاسو په خپل ژوند کې راوستل غواړئ، نو د دې نه تاسو څه نتیجه حاصلول غواړئ. دا سوچ وکئ چې تاسو په راتلونکي وخت کې څنګه خپل ځان صحتمند ساتلی شئ. آیا تاسو اوس کمزوري یئ او ستاسو وجود ته طاقت ضرورت دی؟ آیا تاسو غواړئ چې اوږد عمر تیر کئ؟ کیدای شي تاسو دام غواړئ چې تر لرې لرې پورې پیدا سفر وکئ.
زما وروڼو او خویندو، یقینا چې تاسو به غواړئ چې صحتمند یئ، ځکه چې د هر چا دا خواهش وي چې صحتمند وي، خو تاسو څنګه خپل دا خواهش پوره کولی شئ؟
زما ملګرو، د دې دپاره تاسو له پکار دي چې خپل ځان دپاره واړه واړه مقصدونه وټاکئ او په راتلونکو یو څو ورځو یا یو څو هفتو کې هغه پوره کئ. مثال په تور، که تاسو غواړئ چې صحتمند پاتې شئ نو پکار دي چې روزانه نیمه ګینټه وګرځئ، او که تاسو وزن کمول غواړئ نو بیا د کیکونو او د خوږو سیزونو په ځای تاسو له میوې خوړل پکار دي.
او که تاسو غواړئ چې سرګټ پرېږدئ، نو اول چې تاسو په ورځ کې دوه سرګټ اسکل نو اوس یو کئ، او دغه شان هغه ورو ورو کموئ، نو تاسو په راتلونکي وخت کې سرګټ بیخي پرېږدئ. نو زما ملګرو، کله چې تاسو د خپل ځان دپاره دا واړه واړه مقصدونه وټاکئ او غواړئ چې هغه په لږو ورځو کې پوره کئ، نو دا ضروري ده چې همداسې وکئ. صرف د دې خواهش مه لرئ او مه داسې ویئ چې زه مې احساسوم چې زه داسې وکم، بلکې په عملي طور سره قدم اوچت کئ.
او بله خبره دا ده چې کله تاسو خپل ځان دپاره څه هدف مقرر کئ، نو پکار دي چې هغه واضح وي. بیا تاسو ته دا اندازه کیږي چې تاسو خپل هدف پوره کوو که نه. نو زما ملګرو، آیا داسې څه کارونه شته چې د هغې په هکله تاسو سوچ کولی شئ او همدې هفته کې تاسو د هغې د بدلولو کوشش شروع کولی شئ؟
نو ګرانو مینوالو، تاسو سوچ وکئ چې داسې څه دي چې هم اوس نه د هغې د بدلولو اراده کولی شئ. نو اوس موږ یو وړه شان دمه اخلو او بیا واپس راځو او درسره نور هم ډېرې خبرې کوو. نو تاسو چرته مزید پروگرام تر خیره پوری مونږ سره اوسئ.
نو ګرانو مینوالو، مونږ د هغه هدف په حق له خبرې وکي چې د ډیر وخت لپاره ای، او د هغه هدف په حق له خبرې وکي چې د لږ وخت لپاره ای، یعنی هغه کارونه کم چې مونږ په راتلونکو یو څو ورځو یا یو میاشت کې شروع کول غواړو.
سما ملګرو، کې دې شي چې تاسو وایي چې زه غواړم چې هر ورځ نیمه ګنټه وګرځم، نو دې سره راته طاقت میلو شي او خپل ځان ډیر ښه محسوسوم. بیا زه نور کارونه هم خطر کې سره کولی شم، خپل ماشومانو سره وخم تیرولی شم. نو زما ملګرو، استاد زه ځان نه دا تپوسم وکی چې آیا زه هره ورځ نیمه ګنټه ګرځېدو دپاره تیار یم؟
بالکل، تاسو له پکار دی چې خپل ځان د دې دپاره تیار کئ او په ژوند کې داسې بدلون راولئ چې تاسو ته ترېنه فایده ملو شي. کیدای شي ځینې کسان دا ووایي چې ما مخکې د خپل وزن کمولو کوشش کړی و خو دا کار مې د زړه نه نکولو، یا داسې ووایي ما غوښتل چې سرګر سکل پرېږدم خو دا کار به هغه وخت کوم چې کله مې څه کار نی او ستړی نه یم.
او زما ملګرو، ځینې کسان داسې هم شته چې کله مغې د سرګټو پرېښلو اراده وکړي نو په دې باندې عمل شروع کړي. هغوی دا سوچ کوي که چېرې زه سرګټ پرې نه دم نو دا به زما صحت ته نورم نقصان ورسوي، نو په دې وجه باندې هغوی په دې کې کامیاب شي چې سرګټ پرېږدي. نو زما ملګرو، چې کله تاسو د بدلون دپاره تیار شئ نو بیا هغه بدلون راوستل نورم آسان شي، خو تر څو چې تاسو تیار نه یئ نو بیا څنګه هغه بدلون راوستی شئ؟
او زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو ته د مرستې ضرورت وي، نو سوچ وکئ چې څوک دی چې ستاسو مدد کولی شي چې د هغې په وجه تاسو خپل ژوند کې بدلون راولئ. داسې به څوک وي چې ستاسو نه به تپوس کوي چې خپله خبره باندې قایم یې او که نه، تاسو د چا نه د صحتمند پاتې کېدو دپاره نور معلومات حاصلولی شئ. نو زما ملګرو، تاسو ضرور په دې خبرو باندې سوچ او فکر وکئ.
زما ملګرو، کیدای شي تاسو له پکار وي چې ډاکټر له لاړ شئ او مشوره ترې واخلئ، یا خپلو دوستانو او خپلوالو نه مدد واخلئ، خو ضرور په خپل ژوند کې ښه بدلون راوستلو دپاره او خرابو عادتونو پرېښلو دپاره قدم اوچت کئ، ځکه چې دا کار به بل څوک ستاسو دپاره نه کوي، بلکې تاسو هغه کسان یئ څوک چې خپل ژوند کې بدلون راوستی شي.
نو ګرانو مینهوالو، راځئ چې دا موسیقي واورو او بیا درسره نورې خبرې هم کوو.
گران اوریدونکو، یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر رالئ. تر اوسه پورې موږ تاسو سره دې په هکله خبرې کولې چې تاسو څنګه په خپل ژوند کې ښه بدلون راوستی شئ او خراب عادتونه پرېښودی شئ. موږ د دې په هکله باندې هم سوچ او فکر وکړو چې موږ ته په خپل ژوند کې د څه بدلولو ضرورت دی. په تیر شوي وخت کې موږ ته د بدلون راوستلو دپاره د څه نه مرسته میلو شوې وه او دا سوچ اغېز موږ مخنیوی کړی و.
د دې نه علاوه موږ تاسو سره د دې په هکله هم خبرې وکړې چې څنګه به د خپل ځان دپاره د لږ وخت هدف او د ډیر وخت هدف ټاکئ. موږ دا هم وویل چې تاسو په خپل ژوند کې راوستونکي بدلون نه څه حاصلول غواړئ.
د دې نه علاوه موږ دا هم وویل چې آیا تاسو خپل ژوند کې بدلون راوستو دپاره تیار یئ، یا تاسو چېرته نه مدد حاصلولی شئ. موږ ټولو ته د مدد ضرورت دی، ځکه چې حوصله بیلل او خپله منصوبه پرېښول ډېر اسانی.
زما ملګرو، بعضې وخت موږ په خپل ژوند کې د بدلون راوستلو نه په دې وجه یریږو چې موږ غلط او منفي سوچونه کوو. که چېرې موږ خپلو زړو عادتونو ته واپس لاړ شو نو موږ سوچ کوو چې زموږ بدلېدل ګران او ناممکن دي.
زما ملګرو، که چېرې ستاسو وزن زیاتی او غواړئ چې خپل وزن کم کئ خو صرف په دې وجه حوصله وبیلئ چې تاسو صحتمند خوراک نه کوئ، نو آیا تاسو سره چېرته دا شوي دي؟ آیا تاسو دا سوچ کوئ که چېرې زه دا صحیح طریقې سره ونه کم نو بیا بیخي داسې نشم کولی؟
نو زما ملګرو، کله چې تاسو داسې د مایوسۍ او د ناامیدۍ منفي سوچونه شروع کئ نو بیا به تاسو ته هیڅ کلم دا نه ښکاري چې څه ښه بدلون راتلی شي. زما ملګرو، کیدای شي چې تاسو دا سوچم کوئ چې زه خو همیشه ناکامه کیږم، ما ته پته ده که زه اوس بیا کوشش وکم نو دا ځل به ناکامه شم.
نو زما ملګرو، څوک چې شراب سکي یا بل څه نشه کوي نو کیدای شي چې هغه داسې ووایي نو دا خو ناممکنه چې زه نشه پرېږدم، ځکه که زه نشه پرېږدم نو په ځینې دبو کې به راګیر شم. خو زما ملګرو هغوی دام ویلی شي چې داسې وختمو چې کله زه ذهني دباو کې راګیروم خو د دې باوجود مې نشانه وکړې.
نه زما ملګرو، ځکه موږ دا خبره کوو چې تاسو ته د صحیح مرستې ضرورت دی، ځکه چې په ژوند کې بدلون راوستل اسان کار نه دی. خاص طور باندې هغه عادتونه بدلول کم چې د ډېر وخت نه ستاسو ژوند سره تړلي دي.
نو زما ملګرو، د دې خبرو اورېدو نه پس تاسو له سکول پکار دي. کیدای شي چې تاسو اسانۍ سره دا سوچ وکئ چې تاسو ته په ژوند کې د څه بدلولو ضرورت دی. تاسو چې په خپل ځان کې کم بدلون راولئ، نه هغه د صحتمند پاتې کېدو دپاره راولئ. تاسو پوهیږئ که چېرې هغه بدلون خپل ژوند کې راولئ، نو د ټولو نه اول خو به ستاسو کورنۍ خوشحالئ، او بیا به تاسو په خپل هم ډېر خوشحاله یئ.
نه زما ملګرو، دا تاسو پورې ده چې په خپل ژوند کې څه قسمه بدلون راوستل غواړئ. د بدلون نه راوستلو دپاره همیشه وجې موجودي، نو پکار دی چې موږ په خپل سوچ او فکر قائم پاتې شو او د کم بدلون راوستو چې رادم کړي دا هغې نه په شان شو.
ګرانو مینهوالو، د دې په هکله داسې سوچ وکئ، په یو وخت کې صرف یو قدم واخلئ، او کلم چې تاسو یو قدم رستو ځئ نو دې سره تاسو هیڅکله مه بې حوصلې کیږئ. نو تاسو چې کله په کلاره کلاره ښه فیصلو او هغه بدلونونو راوستلو طرف ته ځئ کم چې ستاسو ژوند دپاره فایده مند دي، نو دې سره به اخیر هغه ځای ته ورسئ چرته چې تلل غواړئ، یعنی د غیر صحتمند او نقصاني حالت نه به یو صحتمند او فایدهمند حالت ته ورسئ.
او زما ملګرو، دا خبره مه هیروئ، که چیرې تاسو ته د نور مرستې یا معلوماتو ضرورت وي نو د خپلو خپلوانو، ملګرو یا داسې بل ادباري کس نه مرسته اخیستی شئ او یا ډاکټر لتلی شئ.
ګرانو مینهوالو، ستاسو ډیره مننه چې تر اوسه پورې موږ سره یئ او دا خبرې اورئ. اوس موږ غواړو چې تاسو ته یو رښتینې کیسه بیان کړو. زما یقین دی چې تاسو به دې نه ډیر څه زده کوئ. دا د نومي کیسه ده، د هغه وخت په هکله چې کله هغې ته په ژوند کې د ډېرې مرستې ضرورت و. نو زما دا دعا ده چې دا کیسه ستاسو دپاره د حوصلې او ډاډګیرنې سبب وګرځي.
زما ملګرو، که تاسو موږ ته د خپل ژوند په هکله ویل غواړئ او تر اوسه پورې م زموږ پته ځان سره نه لیکلي، نو دا ولیکئ او موس موږ له مسکال راکئ. موږ به پخپله تاسو ته ټیلیفون وکړو او خبرې به درسره وکړو. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 اووه اووه اته اته 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2.
ګرانو مینهوالو، تاسو زموږ پته ولیکله نو ضرور موږ سره رابطه وکئ. زما ملګرو، راځئ چې ستاسو ته د نومي د ژوند کیسه بیان کړو. نومي وویل، زما خاوند چې نومي داود دی یو داسې سړی دی چې لوبو سره مینه لري. هره لوبه چې هغه کوي ډېر په مهارت سره کوي. هغه د فوټبال او سکواش لوبه کړې ده او د سیکلو د ریس په مقابله کې هم برخه اخیستې ده.
نومي وویل چې موږ د خپل ملک نه مسافرو، خو کله چې خپل ملک ته واپس رالو نو زما خاوند په یو داسې مقابله کې سوا اغشته چې په هغې کې بیا ول تر لرې فاصلې پورې لامبو والا، بیا به سیکل چلولو او د دې نه پس پې منډه والا، او دا ډېره ګرانه مقابله وه.
ګرانو مینهوالو، نومي وویل چې دا د ژمي موسم و او یو ورځ ماښام زما خاوند د منډې نه رالو او خپل سر یې په میز باندې کېښودو او ویوي چې زما طبیعت ډېر زیات خراب دی. څه وخت پورې هغه هم داسې و، خو کله چې حالات ډېر خرابېدو نو دا فیصله وکړه چې ډاکټر له لاړ شي. نومي وویل چې دا د هغه دپاره یو لوی قدم و، ځکه چې هغه به کلم ډاکټر له نه تلو. نو کله چې هغه لاړو نو ډاکټر ورته وویل چې دا ته ستړی شوې ځکه چې تا منډه والې ده، او کلم چې انسان ستړی شي نو هم داسې کیږي.
نو زما ملګرو، نومي وویل چې ډاکټر زما د خاوند د مرخه معاینه ونه کړه، خو خاوند ته مې دا پته وه چې هغه ته څه غټه مسله شته. نو ځکه هغه ډاکټر ته ووي چې زه د زړونو ډاکټر له تلل غواړم. نو بله ورځ هغه د زړونو ډاکټر له لاړو او نومي ووي چې خاوند مې راته ډاکټر د کلینک نه ټیلیفون وکړو او ویې چې زه په هسپتال کې داخل کړم، او ډاکټر راته ووي چې کور ته مزه، سیده هسپتال ته لاړ شه، تا ته زر تر زر د اپریشن ضرورت دی. کاپریشن دی زرو نکو نو جونتا دی خطرہ دا زکا چستا دا زر دڑکن ڈیر تیزی گی نو زکا زکورتا ندرزم سیدھا اسپتال تزم
نو زما ملگرو لک سوچو کئی چی دی اوری دو سر اوپنو می ستیر شیوی او خاون بے سمر گرانو حالاتو کیو
نو می ویل چی دا زما دا پارا پا جون کی دا ٹولو نا گران وقتو اغی دامو وی چی بل اور زما دا خاون دا پریشنو شو او تقریباً دری گھنٹے پا پریشنو لگی دی دا پریشن نا پسم ڈاکٹران نا پوی دل چی سو کی نو اغی وی چی دے بتر سو وقتا پوری منگا پا اسپتال کی ساتو
نو می وی چی دا غا وقت زما یو ماشوم دا سلورو کالو او بل صرف دا یو سو میاشتو دا غی ذہن تاجیب آجیب خیالو نراتل سو چی کولو چی زبا سکوم خاون با می جوندے پاتی شیو کنا
گرانو مینا والو نو می خپل کیسه جاریو ساتلا او وی ویل چی دا پریشن نا یو سو رزی پس خاون راتو وی چی زوس مرگ دا پارا تیاریم کچری دا دختے پاک مرزی نو زا تیاریم زکا چی هر صداغ پا اختیار کی دی او زداغ پا فیصلو باند خوش آلیم خو بز صرف تا پری خودن لغوارم
نو می وی چی دی اوری دو سرمی دسترگو ندوخ کی او سی لاب روان شو خو زڑا می کلک کو اوخ کی میو چی که اوخ پل خاون لمی او سلور کا نو می وی چی نمی کور کی زڑا تسکونو او نپاس پتال کی پاتے کی دیشم زکا چی ما شمان را سرو نو ما شمانو سر اسپتال تا پتلو رات لو دیر زیاد استڑی شویم او نم سو خپل خپلوانو چی زمونگ مدتی کڑے وی خو زمایا و دیر خو گمل گری رالا سوک چی می دا وڑو کوالی مل گری وا اغی تا زما دا جن او دا حالاتو پتا وا اغا پا همیشه دا خوشحالی او خوابگان پا وقت کی ما سرا وا اغا چی سنگ رالا او ما تیو کتل نو اغی ما تا وی چی دا طول ناول خطا تا دا آرام ضرورت تی اغی را نما شمان واغستل او را تی وی چی تو دا شو آرامو کا نو می وی چی زدوم را پا درون خوب بانیو دا شویم چی دا تیلفون پا وازونم نوم پیشوی
زما ملگرو نو می ویل چی لک سات پس دروازه کلو شوا او دا اغی آواز سر را پاسیدم ملګری مې کوټې ترالا او چې ما ورته وکتل نو دا غي سترګې د اوښکو نه ډکې وې ډېر په بد سره مې ته تپوس وکړو چې څه چل شوی دی خیر خو دی که نه نو هغې راته ووي چې ستا پلار اکسیډنټ کړی دی او ډاکټران وایي چې ملی ماته شوې ده او سغه اسپتال کې دی
نو مې ووي چې ما خپلې ملګرې ته نیغ نیغ کتل او بالکل یقین مې نه راتلو چې داسې کېدی شي زر مې مور ته ټېلیفون میلو کو خبرې مې ورسره وکړي او مور راته وی چې بالکل هم داسې شوي دي زما ملګرو نومي وی چې زه د خپل مور پلار نه ډیره لرې اوسېدم دلته مې خاون اسپتال کې پروت و هلته مې پلار اکسیډنټ کړی او د مرګ او جون په خطره کې و زه نه پوهېدم چې څوکم او بس صرف په ټېلیفون مې ورسره خبرې کولی شوې
زما ملګرو نومي دا مو ویل چې په دې کې یو څو ورځې تېرې شوې او بیا یو ورځ چې مې ټېلیفون وکړو نو پلار مې ژوندی و خو بیخي معذوره شوی و د سینې نخکته نیم وجود کار پریخی و او ډاکټرانو وویل چې هغه به چرم بیا ونه ګرځي
نو زما ملګرو نومي وی چې دې اورېدو سره مې زړه نور هم ډېر زیات خفه شو خو دلته مې خاونم یوازې نه شو پریښودی ځکه چې هغه ته اوس د دویم اپریشن ضرورت و نو ډاکټرانو وی چې هغه څو ورځو دپاره کور ته تللی شي بیا به موږ د بل اپریشن کوو
نو زما ملګرو نو می خپل کیسه جاریو ساتله او وی ویل چې کله اسپتال نه کور ته رالو نو لومبی رس خو ډیره ښه تېره شوه خوشحالم چې خاون مې یو ځل بیا خپل کور ته رالو هغه به په کلاره کلاره ګرځېدو یوې کوټې نه به بلې ته تلو خو ناسته به ډیره کوله هغه به د خپل زړه دړکن ته کتل او دغه شان ما به هم خیال ساتلو چې هسې نه د زړه دړکنې تیز شي خو دا بالکل برابر و
نو نو می وی چې په دویم ورځم زما خاون خو په کور کې ډیر زیات تنگ شوی و هغه لږ لږ ورزش شروع کړی و او د اپریشن نه پسې د زړه دړکن نو تیز شوی نو ځکه هغه دا سوچ کولی چې لږ به بهر لاړ شم او بهر تلو کې به راته څه مسله نی نو زم ورسره شوم او چې کله د ګاډي نه کوز شو نو په کلاره کلار روان شو تر اوسه پورې د زړه دړکن ټیکو او څنګه چې یو څو قدمه مخکې لاړو نو ایک دم د زړه دړکن 234 شو ته رسیدو او دا ډیره د خطرې خبره وه
نو زما ملګرو نو می وی چې خاون می عمل ته د لارې په غاړه کې ناستو او راته یاد نه دی چې پاغه لګ لازه کې سوچ و خودم را پوه شوم چې امبولانس رالو او زما خاون دې پکې واچولو ما امبولانس ته کتل او مال ته ولاړه پاتې شوم او اخیر می هغه د نظر نه پنا شو. زه مالته د خپلو دو ماشومانو سره ولاړه پاتې شوم. راته نه وه معلومه چې هغې کم هسپتال ته بوتلو.
نو زما ملګرو نومې وې چې زم په ټیکسي کې کېناستم. اول یو هسپتال ته لاړم خو هغه هلته نو، او بیا بل هسپتال کې مې هغه وموندو. زما تر رسیدو پورې د هغه دړکن واپس کم شوی و. نو مې وې چې ډاکټرانو راته سختۍ سره ووي چې له دې نه پس په تر دریو هفتو پورې دی د کور نه بهر نو ځي، اوس لږ وخت پس تاسو کور ته تللی شئ.
نو ګرانو مینهوالو، نو مې وې چې کور ته د راتلو نه پس زما خاوند تر دریو هفتو پورې ډېر احتیاط وکړو. د هغه د زړه دړکن خو ټیکو، خو زما د زړه دړکن زیات شوی و. نو مې وې چې ما به هر وخت خپل ځان سره موبایل ساتلو، چې ما به خدای پاک سره ډېرې په ګرانه خبرې کولې. ټوله ورځ کې به مې د خولې نه صرف یو دا آواز راوتو چې خدایه زما مدد وکړه. بس د دې نه زیات مې نور څه نشو ویلې. د هېڅ نه نوم خبر چې څه روان دي او څه به کېږي. بس صرف د ژوند دپاره به مې دعا غوښته. خو دا راته پته وه چې خدای پاک را سره دی.
نو زما ملګرو نومي ووي چې د اپریشن نه یو ورځ مخکې زما خاوند هسپتال ته لاړو، او زه کور کې ماشومانو سره وم. ما ځان له پام غلطولو او غوښتل مې چې له سبا په هکړه باندې بیخي سوچ ونه کړم. ما کتاب مقدس راواغوښتو او لوستنه مې شروع کړه. په هغې کې مې صرف یو څو ټکي ولوستل چې ستا وفاداري څومره لویه ده. دا الفاظونه ما مخکې لوستي وو، خو د دې نه پس په ما کې طاقت نو چې نوره لوستنه وکړم.
زما ملګرو، مونږ په کتاب مقدس کې لولو چې د مالی خدای پایداره مینه هیڅکله نه ختمیږي، او دا هغه رحم هیڅکله نه ختمیږي. دا هغه رحم او مینه هر سحر نوې او تازه کیږي، او دا هغه وفاداري بې شانه لویه ده. ګرانو مینهوالو، کله چې حالات سم وي او زموږ نه ګیر چاپیره ټول هر څه خرواني، نو بیا مونږ آسانۍ سره دا ویلی شو چې ستا وفاداري بې شانه لویه ده. خو کله چې ستاسو د سترګو په وړاندې صرف یری، نو بیا دا الفاظ ډیر په ګرانه زموږ د خولې نه روزي.
نو ګرانو مینهوالو، نو مې ووي چې زما ذهن ته مختلف قسمه خیالونه راتلل. ځان سره مې سوچ کولو که چېرې زما خاوند په اپریشن کې مړ شي، نو بیا به زه څه کوم؟ او که چېرې خدای پاک هغه روغ نه کړي او مرګ ته پرېږدي، نو بیا به څه کیږي؟ بیا مې ذهن ته یو بل خیال رالو، که چېرې زما خاوند مړ شي، نو آیا بیا به م زه د هغه خدای پاک چې راسره مینه کوي ثنا صفت کوم؟ زه به بیا هم د هغه ستاینه کوم، څوک چې زما ټول ضرورتونه پوره کوي؟ نو زما ملګرو نومې وې چې ردې جواب آو، ځکه چې خدای پاک مونږه هیڅ کلم نه پرېږدي.
ګرانو مینهوالو، نومې وې چې بل سهار زه هسپتال ته لاړم، او زما خاوند د اپریشن دپاره بوتلو. یولس ګنټې د هغه اپریشن جاری و. ما سوچ کولو چې کله ژوند یو داسې مقام ته راشي، نو ټول هر څه واضح شي. ما وې چې زه ولې دلته یم؟ زما د ژوند مقصد څه دی؟ زما ژوند د چا په اختیار کې دی؟ که چېرې زما د خاوند وخت په دې دنیا کې پوره شوی، نو بیا به څه کیږي؟ نو آیا زه به دا هر څه برداشت کړم؟ نو دا ټول سوچونه او فکرونه مې په ذهن کې روان و.
نو زما ملګرو، کله چې په موږ باندې سختي او مشکلات راشي، او موږ داسې محسوسو چې هر څه ختم شو، نو په حقیقت کې دا هغه وخت وي چې موږ خدای پاک ته نورم نږدې شو او ښه وپېژنو. ځکه چې خدای پاک موږ ټول د ازل نه غوره کړي یو. هغه موږ له د توفې په تور مالکي سامسی راکړی دی. هغه موږ سره ډېره مینه کوي. دا خبرې پرون د پارم وي، نن د پارم دي، او سبا د پاره هم. که حالات هر سنګي، خو خدای پاک تل موږ سره مینه کوي.
ګرانو مینهوالو، نومې وویل چې په کتاب مقدس کې د رومیانو په کتاب اتم باب او پنځه دیرشم آیات نه تر یو کم څلوېښتم آیاته پورې آیاتونه زما ډېر خوښ دي. په دې کې ویلې شوي دي، بیا به څوک د مسیح د مینې نه موږ جدا کړي؟ سختي یا مصیبتونه، ظلم زیاتې، لوږه، بربنډتوب، خطره یا مرګ داسې کولی شي څه لکه چې په صحیفو کې لیکلي دي چې موږ ستا دپاره ټوله ورځ مرګ سره مخ کیږو. د خلکو په نظر کې موږ د حلالونکو ګډو په شان ګڼلی کیږو، خو نه، د دې هر څه باوجود ټوله کامیابی د عیسی مسیح په وسیله زموږ ده. څوک چې موږ سره مینه کوي، زه په دې پوره یقین ساتم چې نه مرګ او نه ژوندون، نه فرښتې، نه نور آسماني حاکمان، نو سنی او نه راتلونکي سیزونه، نه قوتونه په آسمان کې او نه په ځمکه او نه په ټول کائنات کې داسې سسیشته چې موږ د خدای پاک د مینې نه جدا کولی شي. کمه چې په مالکی سامسی کې مونږ ته ملو شوې ده.
نو ګرانو مینوالونو، می وویل چې کله مونږ ګرانو حالاتو نه تیریږو او مرګ راته مخامخ وي، نو بیا مونږ نور ډیر نوي سیزونه زده کوو. مونږ نوي سیزونه وینو، په هغې یقین ساتو، مونږ په خدای پاک یقین ساتو. نو می وویل چې یولس ګینټې پسې زما خاوند واټ ته راوستو او د خدای شکر دی چې ژوندی و. علاج روانو او شپږ میاشتې پس چې کله ډاکټر له لاړو، نو ډاکټر راته ووی چې اوس بالکل ټیک دی. نو زما ملګرو نو می ووی چې دغه وخت زما دپاره ډیر د خوشحالۍ و، ځکه چې په دې دومره وخت کې صرف دغه ورځ باندې ماته سکون میلو شو. او بیا څه وخت پس مونږ لاړو چې زما پلار سره ملاقات وکړو. نو کله چې ما خپل پلار په کرسۍ باندې ناست ولیدو، نو زړه ته مې سکون میلو شو او دې دپاره د خدای پاک شکر کوم چې هغه په دې ټولو ګرانو حالاتو کې ما سره و.
ګرانو مینوالو، ستاسو ډیره مننه چې دا ټولې خبرې مې په غور سره واورېدې. نن مونږ د نومید کیسې نه دا واورېدل چې څنګه په ګرانو حالاتو کې په خدای پاک باندې یقین ساتو. زما یقین دی چې تاسو ته به د دې خبرو نه ډېره ډاډګیرنه میلو شوي.
خو زما ملګرو، که چېرې تاسو مونږ ته د خپل ژوند په هکله باندې ویل غواړئ او تر اوسه پورې هم زموږ پته نه لیکلي، نو دو لیکئ او موږ سره رابطه وکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
001 اوه اوه اته اته 2 5 1 0 2 2. زه به د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تاسو ته ووایم. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001 77 88 25 1 0 2. او که مونږ ته ایمیل را لیږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org. او زموږ یو بل ویب سایټ هم دی www.pashtozere.org. نو زما خوږو ملګرو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ. اوس راځئ چې د پروګرام په اخیر کې د حضرت سلیمان د متلونو د کتاب نه دا ښکلي متلونه وورو.
متلونه 15 باب. نرم جواب غصه سړی، خو سخت خبره غصه لمبه کوي. د اخیارانو جبا علم خوندور کوي، خو د بیوقوفانو خلا د قمقلتوب سرچینه ده. د مالک خدای سترګې هر چرته موجودې دي، هغه ښه او بد دواړو باندې نظر ساتي. نرمه جبا د ژوندون ونه ده، خو ټګمار جبا روح ماتوي. کمکل د خپل پلار تربیت ته سپک ګوري، خو هر هغه څوک چې اصلاح قبلی نو هغه هوښیار. د صادق په کور کې لویه خزانه وي، خو د بدکاره ګټه هغوی ته تکلیف ورکوي. د هوښیارانو شونډې علم خوروي، خو د بې عقله په زړه کې داسې څه نه وي. مالک خدای د بدکارانو د قربانۍ نه نفرت کوي، خو د نیکانو دعا هغه خوشحالی. مالک خدای د بدکارانو د چال چلن نه نفرت کوي، خو هغه د هغوی سره مینه کوي. څوک چې صداقت پسې روان وي، د هغه چا به سخت تربیت وشي. څوک چې صحیح لار پرېږدي، څوک چې د اصلاح کولو نه نفرت کوي، نو هغه به مړ شي. دا چې عالمی اروا او دوزخ دواړه مالک خدای ته ښکاري، نو د انسان زړه به ورته څومره زیات څرګند وي. مسخره کوونکي اصلاح نه خوښوي، نو ځکه چې د هوښیارانو سره مشوره نه کوي. خوشحال زړه مخ شاداب اخی، خو پریشان زړه د انسان روح ماتوي. د هوښیارانو زړه د علم لټون کوي، خو د کمعقل خلا په ناپوهۍ کې سریږي. د مظلومانو د ژوند ټولې ورځې خرابې وي، خو خوشحال زړه هر وخت جشن کوي. د مالک خدای په یره کې لږ آمدن غوره دی، دا هغه ډیر مال دولت نه چې سکون پکې نه وي. دال ساګ دی وي خو چې مینې سره وي، که چرګ وي او نفرت ور سره وي، نو فائدہ یې صدا. توجن سړی صرف جنجال جوړی، خو صبرناک سړی جنگونه سړی. د ناراسته لار د ازغونه ټکی، خو د نیکانو لارې لکه د پوخ سړک په شان وي. هوښیار زوی د خپل پلار دپاره د خوشحالۍ ذریعه ده، خو بې وقوفه خپلې مور ته سپک ګوري. کما کلتوب هغه سړی خوشاله سوک چې ناپوه وي خو خیال سړی په سیده لار روان وي چرته چې سلا مشوره نه وي نو هلته منصوبې ناکام شي خو د ډیرو مشوره ورکوونکو په ذریعه کامیابی حاصلیږي انسان په مناسب جواب ورکولو خوشحالیږي په مناسب وخت کې ټیک خبره کول څومره ښه وي د هوښیارانو لار هغه بره د ژوندون طرف ته بوزي چې هغه قبر ته لاندې د تلو نه وساتي مالک خدای د مغرور کور سر د لاندې راغورځي خو هغه د کونډې جایداد محفوظ ساتي مالک خدای د بدو منصوبو نه نفرت کوي خو هغه په پاکو خبرو خوشحالیږي لالچی خپل خاندان ته مصیبت ور په برخه کوي خو هغه څوک چې د رشوت نه نفرت کوي هغوی به ژوندي پاتې شي صادقان د جواب ورکولو نه وړاندې سوچ کوي خو د بدکاره خوله فساد دودي مالک خدای د بدعمله خلکو نه لرې وي خو هغه د صادقانو دعاګانې اوري روڼ تندی زړه ته خوشحالي ورکوي او ښه خبر بدن تازه کوي هغه څوک چې خیر اټنې د غوږ نیسي نو هغې به په هوښیارانو کې شمار شي هغه څوک چې تربیت رد کوي د خپل ځان سپکاوی کوي خو هغه څوک چې تربیت قبلی نو دې عقلمندی حاصلوي د مالک خدای یره حکمت پیدا کوي عاجزي د عزت وړومبی قدم دی
زما ملګرو تاسو خدا متلونه واورېدل نو اوس مال اجازت راکئ او تاسو د ښکلې روحاني سندره واورئ د خدای پامان
کڑے خاطر دل زما اچھے مسیح خط لے او پد زما نصیب بدل ان کے خلاصا ان کے پروردگار زما نصیب بدل ان کے خلاصا ان کے پروردگار مسیح خط لے او پد دس غملی دی پزان دس سے خبرے خبرے بے شمار دس غم لی دی پزاندہ سے خبرے خبرے بے شمار زمان نصیب بدلا ان کے خلاصا ان کے پروردگار زمان نصیب بدلا ان کے خلاصا ان کے پروردگار کڑے خاطر دا زمان اوچھے مسیح خطلے یو پدر سمندر نہ فضل و کرم ترغاڑے تکلیفات و سمندر نہ فضل و کرم ترغاڑے دے دینو سمندر کی شولو ڈوب ڈوب ہکلر دے دینو سمندر کی شولو ڈوب ڈوب ہکلر نصیب بدلا ان کے خلاصا ان کے پروردگار زمان نصیب بدلا ان کے خلاصا ان کے پروردگار کڑے خاطر دا زمان اوچھے مسیح خط لے او پدر